د ماسیګر څلور بجې شوې د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شرې پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خبرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړۍ او درو میاشتو کې د افغانستان په څباندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15 زره ډیری پیښې ثبت شوې او له کبله د یو سلو شپږ اتیا تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکي کارکونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسید. سپینمانی وی ولسمشر جو بایدن به د یکشنبه په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډي کښېشتي. د سپتمبر په 12 نیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2001 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبه په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کامیلا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرلپسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبه په ورځ 6.6 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوی صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سشکال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی وو. پرون لیسټریس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د نن د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خوله کې له حملې وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وای
او د تجمنو چې ټول اسباو اندر په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت د ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکو وایي نه شوانځي لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمن کړي.
په دې مچو باندې داسې اغرنه او براوش کېدلې او راغلې ډیر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمې ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل دنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا دی د دوحې تړون ترشبن پاتشي او لنور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې چې طالبان په خپل د دوحې تړون په سرغړونې تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنې لاسته راوړنې په اړه خبرې کولې ټینګار وکاو لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونو دی هم د دغه هیواد پر ضد د خپل خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پیلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال د راستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکو ټینګار وکړ چې امریکا د له دوی سره د دوه لسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او په خپل ژمنو دی عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوه هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د ښځو د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی یوې پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان له لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي دوی دې هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفتیم و میگویم که
موږ ټولو هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي نو ټولو غواړم چې د هغوی خاوره دې هم زموږ پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او د رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دې له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان له لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزني او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هېواد بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوحې له موافقې سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم دا شیبه را سره دی. ورته هرکلی وایم اندړ صاحب، که د طالبانو اړخ ته راشو چې طالبانو په خپله د دوحې تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه، مننه کوم سروان صاحب. ګوري دغه د دوه تړون د افغانان لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی دی. داسې حال کې چې خپله طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هېڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه تړون د دواړو لورو
تر هغه ځایه پورې چې خبر یاست، چې تر هغه ځایه پورې چې تاسو معلومات لرئ یا دواړه خواهی وایي، هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په څرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زموږ نیولی او ګزمي کوي. دا د بین المللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي، او همداسې طالبانو هم په دیو کال کې دوی حتی دومره نشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري او په افغانستان دننه کې د نارینه و د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بېلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې ډېر برخلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي، همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکړي، د افغانستان مسلکي کدرونه په فرار کې.
اندر صاحب مننه د دې لپاره چې وخت کم لري. یو بل پوښتنه هم لرم، هغه دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی ویلي دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلی مجاهد هټ د پاکستان نوم اخیسته و. دا خبرې په څه معنی دي؟ د معنی لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي؟
نه، پاکستان خپل ملي منافع ته ګوري. هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه وایي چې پاکستان خپل کار کوي د امریکا سره، پخوا هم اړیکې سمې وې او همکاري ورسره کوله. په 2000 کال کې هم ډېر همکاري ورسره کړې، د دوی په ځپلو، په بندي کولو، په خرڅولو کې ورسره کړې دي. خو خپل طالبانو یا افغانستان اسلامي امر څه کړي دي؟ یوازې په اختارونو کې دي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره. همدغسې لکه نور هېوادونه چې د خپلو هېواد د ملي منافعو په خاطر الیزلې کې، دوی دم باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله ته خبرګون شو. دلته د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادی کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو بار بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ د تجمنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه پام کړی. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلی مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان، مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګه ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوه شپو وړاندې زلزلې د ټپیانو شمېر 300 ته رسیدلې او همدارنګه د زیانمن شویو کورونو شمېر زیات شوی دی. په تیر زلزله کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم 40 تنه ټپیان شوي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمېر 300 او د ویجاړو شوو کورونو تعداد 100 ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي به زلزله ځپلي بې سرپناه شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده. د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه یوه تیږه راخوړې شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. د مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سرې میاشتې محترم ریاست دی. د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې دا غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره به ښه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکز د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورند کرښې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یې ګاونډي ته ځو او د یوې تودې موضوع په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یوه توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډېر خرابۍ کړی دی، تاوانونه یې پیش کړي دي، مرژوبلې اړولې دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله دغه چې له واکه لرې کړل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځای باندې د نه باوري تحریک په پارلمان کې وړاندې سو او د ده پرځای باندې شهباز شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته دی په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنی راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبری کوي، دوم دا دی چې د داسې خبری کړي دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمې غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د پر ضد باندې ډېر زیاتې دوسیې هم جوړې شوې دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کوي کارپوهان دا وایي چې د دغو غونډو ته ولسي غونډو ته د دوام ورکولو معنی دا ده چې پر حکومت فشار راولي او د پر ضد څخه کمی دوسیې یا قضیې جوړې شوې دي د لاغه څخه ځان خلاص کړي.
نو داسې خو بلې خوا که چېرته دی مظاهرې ونه کړي، احتجاجونه ونه کړي، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال له دې سر نه دی چې دی دغه مظاهرې کوي او کې نه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې چې کومې دی ویناګانې کوي، هغه که دی په مظاهرو کې وکړي کې نه وکړي، بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د ده په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړېږي. نو
دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د ده په ضد عملا اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسي قوت لري.
دا ولسی قوت هم لري او ځینی خلک دا وایي چې د پردی شاته چې کم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډیر اثر او نفوذ لري یا د پاکستان فوج دی هغه هم پر دې باندې ډیر زور نه راوړي چې دی د یا جیل ته ولاړ سي زندان ته ولاړ سي یا بیا خپل چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي نو لاغه سره به د شهرت نور هم زیات سي نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راونسي چې پر دې فشار هم وي او دغه سیاست یې مور سره روان وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري چپه 12 پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې ورستۍ ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. کاروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خاوندانو د ستونزو په اړه دا راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکو وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلل په دې مچو باندې داسې اغرنه اوبه راوشکېدلې اور اگلی دیر شپیٹے یوڑلی گل دی دوی خوراک دے والا دیر توانی رولا سولو خوراکو ترسی گینا نہ پیسے اشتا نہ چیشے اشتا او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچۍ لرونکی ایوب چې 2500 صندوقه مچۍ لري وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخیستل خو د بارانونو لري وجه نه واضح شات نه دی اخیستی بلکې مچۍ هم وګیدی.
تقریبا د وخت پورې مو 2 شات کښې کړی هغه هغه کړی دی دا د بارانو واجب نه ونه شو مچۍ هم وګیدی تر څو پورې خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی
ته ونو نه هم ډیر کیږي ویل چې اوس کم از کم چې د دولت خرج کی او هغه کوي دا هغه دی
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې مونږ ته ډېرې ستونزې دي چې مونږ ته د لیارې ستونزې هواري کې لکه دغه مونږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي مونږ شات ته هېڅ بازار نه لرو هېڅ قسمه دا شیشه نه لرو چې مونږ دا ویسو چې د خپل تولیدات مونږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د مونږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په هغه ځای کې خرڅ کړو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې وروستیو رانونو او سیلاونو مچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دختی کولان چې مچۍ ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه له منځه تللې دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې عامر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي سیلاونه راغلي دي اګولان ټول له منځه وړي دي پټ کړي دي نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زموږ مچۍ هم له منځه تللې دي. اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکه چې تینه وباسي وز خپل مچۍ څنګه ژوندۍ وساتي دا بورم قیمت ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچۍ وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچۍ د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکی شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچۍ د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزې د رښتیا هم خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه یې کړې ده او مرستې ورسره کوي له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د مؤسسات سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون سیدی او زلبیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان ورده، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شات او مچیو په روزنه او پالنه بوختي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شات او مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټروله وتلی او د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت یو زون رامنځته کړي. نورحال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلي ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګه غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو د ډزې سمدستي ودرول شي تر څو دغو اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او هم د عملیاتي کارکوونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دغه راپور وروسته له هغې خپور کړ چې ښاغلي ګروسی په مشرۍ د ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروستیو کې له دغو تاسیساتو کتنه وکړه. دغه اټومي تاسیسات چې د روسیې د پوځ په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکراینی تخنیکي کارکوونکي مخته وړي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د دغو او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتي زون له ایجاده سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خواشینه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلي نبنزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د اورزګان ولایت د جراوت وسوالي سرکاري ظلمي خبره کوم. زموږ لار کنډ او کپر د اول د لولپورو چارواکو سمیدا هیله ده چې زموږ لارې توجه وکړي او زموږ اورزګان غریب ولسونو ته پر وخت موسسي ورسي، نفوس زیات وي او اولن کې دغه د لارې کار وکړي. لارې ډېر کنډ او کپر ده، مسؤلین باید توجه ورته وکړي او کوشش وکړي چې دا لارې چاري جر پیل.
الله وتک زابل ولایت چې مزول سوالي خبره کوم. وتک ودا کلی مر زابل ولایت چې مزول سوالي ډېر پسمانده ول سوالي ده. زماله چارواکو د سوال سمرتي ابي سیمه او روشن خادر کی ډېر مشکلات سره مخامخ یو ډېر سخت پات علاقه ده. باید خامخ مزول سوالي تسل پسل کې امارت چارواک توجه وکړي او مشته ودا چلپانه خاده یا بي سیم یا روشن
نو رادیو آزادی و کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه موږ ورور درې نیم زره کور د هرات شرکی صاحب ورو چې د په علاقې کې د مربوط د کور خچیز موږ سره هیڅ کومک نه ده سوی هیڅ کومک نه کیږي. نه مو څوک غږ اوري نه مو رسیدګي کوي. دا خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. نو که دغه موږ ورور چې د مشکل ده دا مؤسسات سره یا د مشرانو سره به موږ غږ ورسوي. نہ خلق ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلي او تلاشی ته دغه کورو د حالت د خلکو لیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالت کې دي. څوک یې خپل درو څلور کال نوري خرسي وي او څو پروژې نه چې د خلکو دکان خرڅوي نو د دې خلکو پاکي ډیر جابر دی څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ورو رسیدګی نه کوي مؤسسات ته چې وزي ورو هغه وای وای حکومت منه پرځي حکومت ته چې وای ورو مؤسسات نه درکوي دونه سولایت هم دا خلک نه لري چې دا مؤسسات دا طالبان سره کښېنی وي چې دا اوس کم یو ده
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو څلور نیمې بجې دي دا هم د دې سات لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي د ماهی پرده برښنا کور دوهم توربین ترمیم او فعال شو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهی پر برښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي د چین دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اتیا تنو ته ورسېد د برېټانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکاو چې جیمز کلیورلی د بدن چار وزیر ګمارل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو وار بیا ترنګلې شوې دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي بریټ خبرداري ورکړ او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ د روان خبرونې پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده
ازادي او اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې په هلمند کې وچکالی اندېښمن کړي او ویل دي چې وچکالی کښتونه ځپلې دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي په ننګرهار کې سکهال شاوخوا 3500 جنو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړي ده دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي په دې اړه درته یو مرکه هم لرو خورازی په سر کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت مرجر ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیښو ما د تلوړ شروخ څخه دا هیله ده چې مرجر ولسوالۍ بیخي وچکلې ده اوبه نسته دا اوبه تړلې دي دغه اوبه مو تر علاقې د تلوړ شروخ څخه ما دا غوښتنه ده
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو ته خدمت ده تم امید دي چې دما پیغام دې نشر کې وروره د عزت الله د هلمند سمیاړي کا در سره نیولې ده پرور از موږ خواته او بنسته او به کم دي موږ برمه وچ دي موږ سره د کومکونه وسی کښتونه مو وچ ول تیراسي یو حیات راوستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي موږ وطنونه نه دالې ول سوالي د وچ کلاکس توتان مو وچ و کښتونه مو وچ و پلیاز د خدای پلیاز د قران یو کړه په بلی را تراوستي موږ څه ګناه د څه ګناه مکړه وروره ما پیغام خامه خانه شرک وروره او به دی وروره ګرځ یا خانشین خو دا یا زرجو تور کی پر ندالی و لسوالی باندې غړه په بنسته کیم دو نینې کې چړم کې را روان دي هغه په بغرا کې به یې جوړونه دا غز ما پیغام دی وروره مشت دی کومکونه وس مشتر دی مرسته وس وروره مش برمه وچ دی وس نه لرو کښتنه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دی کې د مرجع دی وروره د ګروپ شش دی وروره پر سلویش 25 متره یا 100 متره د وګو ګول دی بر به ظلم دی وروره تاسو موږ د پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټول مینوال تاسو السلام علیکم
سلام علیکم شایس بخیر یاست ورور په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې وبرای لکولې وساغو بام را باندې وچسوي زمش باغونه او جواری او کتیانی وروره وڅوله غشتنه او هله مداده چی مشته وره الکی وروره یو 15 شپې داسې مخ کې لکنه او بتی چې وی چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخ کې خلک هم بیږي د خواته به مو بیږي وروره زمش جواری او پادیزونه او باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمی مو ونه کوي ولي کې مو ونسته مژه غشتنه دغه د وروره چې مشته و برای لسی کښتونو مو پاک د وچدو سره مخامخ دي.
السلام علیکم زما مطخان دین مس خبر کوم د ازادوی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. ورسره سلام څخه دا نو په هلمند کې سږ کال ډېر شاله د کاله کښتونه سوي دي ان د احمارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوي چې د پاپرکي او شتنه په وټه کې او د تجارت څخه دا غوښتنه کوي چې پښتو سم کې مچ راځي پاپرکي خو پالې کې نو ډېر بشي.
السلام علیکم ازادي کارکونکو خې جوړي مالې دماغو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کېږي په افغانستان کې ډېر ګډوډ نظام ده مونږ باندې خپل نظام خراب کړی دا په کورونو کې وزګار ناست یو کله د یو احتیاجۍ ته کله د بل محتاجۍ ته بس الله پاک دې یا دوی لري کې او یا دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې مونږ ټول بیرته خپل کار ته راسو خپل نظام ته راسو.
السلام علیکم عزیز الایم د پکتیکا ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په تورو تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولي په ډېرو سختۍ کې په ټولو افغانانو باندې، نو څه به ووایو؟ نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه، اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي یو او نه امید شوي یو.
سلامونه، زه زیارمل هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولیده دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تېره کړه. د امنیتي لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من یم چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځیږي او د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانانو په اړه دی جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدل شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یادو ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امارت له خوا نه. مننه.
وریاست جوړ اس په خیر اس خیرات د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخادر پر برابر می باسته ته کوی کوم وینا شامل مومنین کړي و چې مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان یا کومندانان داس خلک ورسره شریکان دي. کارخانه د علمند و د فرا ولایتو څخه راوړي د لته په غور کې بامیان کې دل ځای په ذکر دي. کوم خلک شو واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي. کوم خلک شي مثلا واسطه نه لري هغه دي دغه کارونه باندې نو کوم فرمان شته چې درته یو فراغه باندې و نه خطه لغه امیر مؤمنین فرمان وستو کې نه هم نه یې ملي کړی په ځان باندې نو او کوم مهرنی مرسته شې دی مرسته مشه برانه وتی هغه مرسته هم شرا شې دی خپل جیب ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړه د ټول ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دی دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دی او دلته چې دی دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلي ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټول مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته چلولای نسی نو دا به شي دا تاریخ وکړ تر تر ایلای او کې چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکې نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګوډی راته ودرې وای واخې بس خپل بچانه خوري نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انساني دپاره یو غټ ضایع ده چې کېږي. خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره باندې بند شي، نو موږ به راولاړېږو. باره به نو د چا سړک بدمندي سو، موټر ګاډ خو موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپلو بچیان ته ګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي، نه مو حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی، وزیرې کوي، زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروئ. که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي، نو دا 15-30 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدلېدلې ده، نیکي مو ولا ګرځېدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چېرې چېرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي، هم د خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي، هم بیا د خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چېرې چېرې یو شی ضررمن شی وي، نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وشي، بیا نو موږ وکړو. خدای نه کړه چې بچیان وژي، نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وکړو. نو ولې اتم بچی دل وژي مري؟ نن نړیوال کومک ستا یو د الهي اپتي کارونه را هم ستا ورور جار سمه سیلابونه دي، ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډې وډې دي. 43 کاله زموږ درک تش تر موږ شل لري. نو جوړ اوسې، سلامت اوسې، نور وخت نه نیسم.
زه ابراهیم دوله زه تاسو ټول ازادي راتلو ته سلامونه نیکې ورسیږي. زه نه کوم عمارت کې یم، نه کوم جمهوریت کې یم. زه یو آزاد مستقل افغان یم. والله چې زما جمهوریت هم کتلی دی، جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي، هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه، هیواد ته څه خدمت وکړه، او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه، ملت ته یې کوم خدمت وکړه، هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده. او دا خلق پروپاګند کوي، خلق تبلیغات کوي چې ښځو محدود ده، ښځې بندې دي، ښځې شهرو ته نشي تللی، ښځې بازارو ته نشي تللی، ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي، تبلیغ ده، دا اهانت ده، دا غونډ تبلیغ ده، دا خیانت ده افغانیت ته، اسلامیت ته. او دا پروپاګند ده، تاسو خپله راشئ شاهد حال په طور باندې. دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې ده، دا پوښ للې مستحقین خلق پرې پاتې دي، هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي، دوه درې څلور نفره لیکلي دي، کارټونه یې اخیستي دي. مستحقین خلق پاتې دي وروره، دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د بسپایکاري نواکله څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی، هغه هم د شوروي د وخت دی، وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان، هغه چې د 15 کسو غوږونه او د بدن غړي غوڅوي، او دوی خپل په هر داري لارې څخنیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په دغه دی د خواشنۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره، او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په شهادت کې رسي، په دغه دی ولې خواشنۍ نه څرګندوي. او دی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاو چې په دې باندې خواشنۍ څرګندوي، دا د کومه لار پسې را اخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشنۍ څرګندوي، د دغه سفارت دی ور وتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو شوی دی، وایي ما خواشنۍ څرګند کړی دی، ایران سفارت خواشنۍ څرګند کړی، او زموږ 15 کسه افغانان چې غوږونه غوڅیږي او ټوله موږ وینو او تر ډبرو لاندې کېږي، په شهادت رسیږي، او دوی په افغانستان کې د سفارت خلاص دی او دوی هیڅ نه وایي. نو دې سفارت باید وتړل شي، دغه تر ډبرو لاندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نظری رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ده هلمند ولایت نه. دا کسانان چې دا رادیو ته زنګونه وایي چې وایي موږ ورسره داسې یا رشوت اخیستېږي، د مرستې سمې نه ویشل کېږي، شي موږ خو د هلمند ولایت کې دا جرازي د مسجد دغه مسجد پر مسجد ګرځي، و هر سړی ته سم دم قسم ورکوي چې کوم مسکین سړی دغه مشتره وشي، بیا چې دغه کلي سولار سي، بیا چې کوم چا ورته ویل چې پلانکي کلي کې مسکین دي، بیا ورته راغلي دي.
او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر څخه معلومات وکړل. ما یو طالب ته دغسې یو جوړه کالي ورکول، دغونه وختران ول، دغونه شکنځلې راته وکړه او خوش کړه ته وکړه. نو دا کوم کسان چې دا خبرې کوي، دا ناکې خبرې دي. خپله نه د امارت سړی یم، نه د حکومت سړی یم، یو عادي سړی یم، خو دغه موږ په خپلو سترګو لیدلې دي. نو دا خلک کوم خلک چې دا خبرې کوي، دغو څخه هیله کوو چې دغه بحثونه نور ونه کړي. نو د اسلامي عمارت دغه سپېڅلی صف نور په درواغو باندې رسوانه کړي چې دوی درواغ پسې تړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، کومه خبره چې تاسو وکړله چې طالبانو یو طرحه باندې کار شروع کړی دی چې کابل ښار د سوالګران ټولوي، نو د ما په نظر ما خپل نظر دا دی چې دا به انشاءالله ښه کار وي، نیک قدم به وي. په دې خاطر باندې چې زه خپله غزنی کې اوسم، دکاندار یم، نو باور وکړه په یقین درته وایم چې په دې سوالګرانو کې داسې یو هر رقم خلک موږ لیدلی دي. نو د ویلو وړ نه ده. الله پاک دې دوی ته نور هم توفیق ورکړه چې د ټولو ښارونو نه یې ټول کړه. نو الله پاک مو ساته. السلام علیکم.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې چارواکو اوریدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 4500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انستیتیوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلې په میاشت کې اخیستل کیږي. په خوانیو کلونو کې دا شمېر زرګونو ته رسیده. د دې یو لامل دا ښودل کیږي چې سږکال ننګرهار د نور افغانستان په څیر د 12مو ټولګیو نجونې فارغانې نه لري. په ننګرهار کې مې له ځوان فعال عابد وصال نه وپوښتل چې د خصوصي پوهنتونونو کانکور ته د نوملیکنې جزئیات څه دي.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو سره تقریبا د 1500 په شاوخوا کې انجینو سپتنام کړی دی، البته د کانکور دپاره چې په دې کې د نیمه لوړ زده کړو موسسې راځي، همدا ډول د پوهنتونونو پکې هم راځي. موږ چې دلته د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو سره وغږېدلو، هغوی بېلابېل علتونه وښوده. د اقتصادي ستونزو له امله هم کوایم دغه سپتنام یا د انجینو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی، او د دې تر څنګ د انجینو فارغېدل البته د مکاتبو څخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی. پخوا به تر دې زیاتې انجینې له مکاتبو فارغېدلې، سږکال خو بیخي ټول مکتبونه بندونو. دا یو سهیلتونه و چې د انجینو تعداد سږکال په کانکور کې کم دی.
او نور کلونه څنګه و تاسو حالت په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر له نږدې څاره یې حالت مو فعالیت درلود؟ رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکه او راپورونه هم جوړول. په خوا څنګه یعنی په خوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره نجونو سپتنام کاوه؟
خو به تقریبا د خصوصي پانتونو او همدا ډول د دولتي پانتونو ته زورو کې انجونو سپتنامونه کول او هغه کې به ونده اخستله. چې اوس دغه شمیره ما تاسو ته مخکې ذکر کړ چې اته سلګونو ته راغلی ده، خو تر دې زیات تعداد و. هغه هلته علتونه دا و چې یو خو د ښوونځیو نه انجونې فارغېدلې، او بله مسله د اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد ښه و او انجونو کولای شول چې پوهنتونونه ولولي. تر دې ډېره مهمه خبره دا و چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بالخصوص انجونو زده کړو ته د هیله لرله، او د امید او د یوې هیلې په ترڅ کې به یې وغوښتل چې هلته سپتنام وکړي او خپل اندې ته یو څه د تعلیم په ډګر کې کار وکړي.
ښه، او اوس که لنجونو ورتیر سو راشو دې ته چې په ننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوئ؟ هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصلانو وضعیت څه ډول دی؟ په څومره ذوق او شور باندې دوی خپلې زده کړې کوي؟
دلته لودین صاحب، په ننګرهار کې د نارینه وو محصلینو ستونزې بېلابېلې دي، وضعیت ډېر ګډوډ دی. په خصوصي پوهنتونونو کې پخوا به یو د یو چا پلار یا تخپله یو څه دنده به لرله، دغه دندې نه به یو ساید لاسته راتلو پوهنتون به لوسته. اوس هغه سرچینه له منځه تللې ده، او د دې تر څنګ د اقتصاد له وجې ډېری زده کوونکي پاتې دي. زه اوس سمو د مخکې له اوسو د پوهنتون له محصلینو سره وغږېدم، هغوی وویل چې البته په دوم او دریم صنف کې پوهنتون پریښی، او بیا دلته د پوهنتون اداره نشي کولی البته په خصوصي پوهنتونونو کې چې هغوی ته یو څه په پیس کې یا هم په نور برخو کې ورته څه کمښت وکړي. نو هماغه و چې دلته د دغه زده کوونکو البته د محصلینو ستونزې ایجاد شولې او محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول. نو اقتصادي ستونزې وی چې محصلین له پوهنتونونو راګرځولي دي. البته په دولتي پوهنتونونو کې ډېری محصلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته پخوا به یو څه پیسې ورکولې د محصل لپاره چې هغوی هلته مصرف پرې وکړي. اوس هغه پیسې هم درېدلې دي. نو هغه پیسې چې ودرېدلې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو ژوند یو څه ناڅه تریخ شو. او په مجموع کې که زه تاسې ته ووایم په ننګرهار کې د محصلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. که حالت دغسې دوام وکړي ممکن البته خصوصي پوهنتونونه له ډېری ستونزو سره مخ شي او یو ستونزې به اقتصادي وي چې بلاخره ښایي ځینې پوهنتونونه هم تړل شي. ځکه که یو محصل په وخت سره فیس داخل نه کړي د پوهنتونونو د عاید سرچینه خو محصل وي. کله چې محصل خپله څه ونه لري نو هغه به پوهنتون ته څه ورکړي. نو که دا سلسله دغسې روانه وي نو ممکن پوهنتونونه د ډېرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي. اوس خو البته یوازې محصلین دغه ډول ستونزو سره مخ
شي. له دې داسې ښکاري چې کله چې محصلین کمیږي خامخا پوهنتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي او ممکن دروازې وتړل شي. ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوهنتون عاید خو همدغه د محصل فیس دی خصوصا د خصوصي پوهنتونونو. په ننګرهار کې دغه 450 نجونو چې سبتنام کړی فکر نه کوي چې د پوهنتونونو شمیر ډیر زیات دی. نظر دی چې مثلا دغه 450 نجونو ورته سبتنام کړی دوی که ټولې کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پوهنتون ته ډیر کم محصلان ورسیږي. ممکن 50-50 هم نه رسیږي. بیا خو په هر پوهنتون بیا ځانته پوهنځي هم لري.
او بلی لودین صاحب تر ډیره بریده د پونځوی په حساب کې زه وایم دغه انجنونه چې سبتنام کړی دی د کانکور د پاره دا تر ډیره د خصوصي نیمل ور زده کړو د پاره چې پغې کې انسټیټیوټونه راځي او د صحت بخش لپاره دوی سبتنامونه کړی دي. بیا په نورو برخو کې زه داسې پوهنتونونو زه هم ورغلې مولته هم حال کړی دی چې وایي حتی یوه محصله نه لري یا یوې محصلې هم سبتنام نه دی کړی. مشهور پوهنتونونه دي مشهور انسټیټیوټونه دي که زه نوم واخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجنونی هلته سبتنام نه دی کړی. همدا ډول د علی کوزی په نوم باندې یو انسټیټیوټ ته چې هلته سبتنام نشته دی. بیا په دې نورو کې په ډیر کم تعداد باندې چې ته په 15-15 وي. نو هلته زه د هغوی له مسؤلینو سره وغږېدم. مسؤلینو یې په ځواب کې وویل چې موږ ښایي د دوه درېو انجنونو ته هم ټولګي جوړ نه کړای شو. که چیرته دوی خپل بخش بدل نکړي نو خای دوی د دغه زده کړو څخه پاتې شي.
ښه یعنی وضعیت داسې دی چې که محصلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د ښوونکي استخدامول به هم خصوصي پوهنتونو ته ګرانه تمامه شي. راځي لکه په دې تم شو چې دغه ناخوالې خوشته دغه ستونزې شته. د طالبانو چارواکي هلته څه وایي؟ تاسو ورسره په تماس کې شوي یې د پوهنې د ډګر د یو فعال په توګه چې د دوی قناعت څه دی ولسته؟ ولې مثلا دوی په دې یو کال کې ونتوانېدل چې نجونې له 12 ټولګي فارغې سي؟ اوس هم دغه د یو کال د طالبانو پوره شو لا هم برخلیک ډیر تات بریښي د خزینه یا د نجونو زده کوونکو.
دلته چې مسؤلین سره د زده کړو پر حساب کمې ټولنې چې دی هغوی د هغوی مسؤلین غږېدلي دي او بیا د هغوی نه موږ حال اخیستی دی او موږ ورسره غږېدلي یو. د انجنونو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پرېښېدو علت یوازې همدا ښیي چې د مشرتابه پرېکړې ته تم یو. چې زما په اند باندې دغه پرېکړه ښایي کلونه وخت ونیسي. ځکه داسې ستونزه زه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو دپاره د هغه خنډ وي. یوازینی علت دوی همدا ښیي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته موږ ماتل یو او ستونزه نه لرو. نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا په د لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی د څو ځله د ټولنو البته د خیریه ټولنو همدا ډول د نورو ټولنو کم مسؤلین چې په د زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي هغوی وغږېدل ورسره. دوی ژمنه داسې ژمنه نه وي چې سړی په حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي. په ټوله کې که زه وایم مسؤلین هم زمونږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي.
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 14 24 201.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
ورتم ګورړندېګي دسمرو وتندې دسوريالایو نېړنو وتندې پد ورتم ګورړندېګي دسمرو وتندې دسوريالایو نېړنو وتندې دسوريالایو نېړنو وتندې دنم ګالېو شازل مو وتندې دغختې دلو بریانو وتندې ننګیالیو شازل مو وطنده دغختې دلو بریالو وطنده
ಬರೆಯಲು ತಂದೆ.
وطن دے دغتے دل بریا زموگ پت زموگ عزت زموگ نام سیادی گی ہو دا زموگ پت زموگ عزت زموگ نام سیادی گی ہو داد ملال زل ہونے او دنا سو وطن دے دتوریا لائیو میڑنو وطن دے بدورت مگورڑن دے گی دسمرو وطن دے دتوریا لائیو میڑنو وطن دے. Victory.